سلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجی دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې وایي چې په ننګرهار کې چارواکي وایي په هغو سیمو کې بچي د داعش خلاف پکې پوځي عملیات روان دي د ثبات د ټینګښت لپاره د پوځي او ملکی ادارو لخوا په ګډه یو داسې میکانیزم برابر شي چې دا سیمې بیا هیڅ کله د وسلوالو لاسته ونه لویږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه هم درته وروستي جزئیات لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې حدیث پردیس یې وړاندې کوي.
السلام علیکم، د خبرونو سرټکی افغانستان او روسیا په خپلو کې امنیتی همکاري زیاتوي. په ننګرهار کې د افغان ځواکونو د هوایي حمله په نتیجه کې درې داعشیان ووژل شول او هیلاری کلینټن رسمن د ډیموکرات ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نومانده شوه. د هم بشپړ خبرونه، افغانستان او روسیه خپلو کې امنیتی همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولاس پاتروشیف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار هنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونې وکړې. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي اداروي چې دواړو لوریو په منځنۍ اسیا کې د سیمه ییز امنیت په چوکاټ کې په یو لړ مسایلو وغږېدل. د ترتاس خبري اژانس د دې اعلامیې په حواله وایي چې پر دې سربیره دواړو لوري پر حقوقي او قراردادي همکاریو، پر اقتصادي او سوداګریز اړیکو او د پوځي ټکنالوژي په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ په همکاري وغږېدل. په دې غونډه کې د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سربیره د روسیې د بهرنیو چارو، دفاع، بیړنیو حالاتو، انرژي، اقتصاد او پراختیا د وزارتونو استازو او همدارنګه د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې او د روسیې د پوځي او ټکنالوژي همکاري د ادارې چارواکو برخه لرله. د افغانستان په هیئت کې د ملي امنیت پر سلاکار حنیف اتمر سربیره د بهرنیو چارو، دفاع، کورنیو چارو، مالی، د وزارتونو او د ملي امنیت د ادارو استازو برخه لرله. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د دې لیدنې دا لیدنه دا ښیي چې دواړه هیوادونه د امنیتي روابطو په پیاوړي کولو کې جدي دي. په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې درې داعشیان ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي حمله تېره شپه د کوټو لوسالۍ د لاغړجوی د تنګي په سیمه کې شوې ده. په ورته وخت کې نوموړی وایي چې پولیسو د هسکې مینې ولسوالۍ په یاغي بند سیمه کې څلور داعشیان چې غوښتل یې له سیمې تېښته وکړي د پولیسو له لورې ونیول شول. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه افغان ځواکونو د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش مهم مرکزونه له منځه یوړل او 122 کسان یې ورته ووژل. د کندوز په قلعزال ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې تېره شپه افغان او افغان ځمکنیو هوایي ځواکونو د کندوز په قلعزال ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو حملې کړې چې له کبله 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو وایند ډګرمن عبدالقهار ارام ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو یو اراده موټر حمله منځ ته للی دی. د یو بل خبر له مخې د 209 شاهین قلوردو وایند ډګرمن عبدالقهار ارام وایي چې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. تروسه طالبانو په دیاړت سن دی ویلی. او ورستای کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د لویدیځ حوزې د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس مهرابودین احمدی وایي په دې نندارتون کې د هرات، فرا او بادغیس د ولایتونو د کروندګرو د محصولاتو تراویا او زیاتې غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. په عین حال کې هغه کسان چې په دې نندارتون کې غرفې پرانیستي افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د ورته تولیداتو د واردېدو او د دوی د محصولاتو د پروسس لپاره د لازمو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ محصولاتو ته د زمینه برابره کړي څو بهرنیو بازارونو ته لار ومومي. دا نندارتون د درې ورځو لپاره د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست جوړ کړی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونسون کې ډیموکراتانو هیلاري کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه معرفي کړه. میرمن کلینټن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیداتورۍ لپاره 2022 دیرش انتخاباتي هیئتونه وګټل. د هغې سیال برني ساندرس له کنوانسون وغوښتل چې میرمن کلنټن ته رایه ورکړي. ساندرس د کنوانسون په لومړۍ ورځ وویل چې هیلاري کلنټن باید د امریکا ولسمشره شي. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې تورن جنرال محمد جاهد او بریج جنرال سینتر ټو پوچ د دوبۍ په هوایي ډګر کې نیول شوي او د سې شنبې په ورځ ترکیې ته واستول شول. د نادلو خبري اژانس وایي دا دواړه جنرالان د ترکیه او د عربي متحده اماراتو د امنیتي چارواکو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو ویان ویلي چې په دې هیواد کې د ترکیې ځواکونه خپل ماموریت ته دوام ورکوي، خو د دې دوو جنرالانو د نیول کېدو په اړه توضیحات ورنه کړل. د بنگلادیش پولیس وایي د دې هیواد په پایتخت ډاکه کې 9 تنه وسله وال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر په یو سماوار بریدونه وکړي وژلې دي. د جولای په لومړۍ نیټه د ډاکې په یوې کافې کې په برید کې 22 کسان ووژل شول. د ډاکې د پولیسو مشر شاهد الحق ویلي امنیتي چارواکو د مشکوک کسان د ډاکې په څنډه کې د کلایان د سیمې په یوې ودانۍ کې محاصره کړل. د پولیسو د مشر په وینا مشکوکو کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې نه خطر رامنځته شوه. د شاهد الحق په وینا دا کسان د بنگلادیش د جماعت المجاهدین په نوم ډلې پورې تړلي وو. د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګېدلی او داعش سره یې ملاتړ اعلان کړی دی. پر نهو وژل شوو سربیره پولیس وایي یو وسلوال ټپي شوی او یو تنې په تیښته بریالی شوی دی. پولیس وایي په هغې ودانۍ کې چې وسلوالو پکې مرکز نیولی وو وسلې مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبري یا انټرنیټي حملو مخه ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. دا موضوع په داسې حال کې اعلانیږي چې د امریکا حکومت ګمان کوي هغه انټرنیټي غله یا هکران چې د روسیې لپاره کار کوي د دې هیواد د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی او هڅه کوي له دې لارې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزې سلاحکارې لیزا موناکو روسیه او چین دوه اساسي انټرنیټي رقیبان بللي چې د دې په وینا تهاجمي اقدامات کوي. میرمن موناکو زیاته کړې ایران او شمالي کوریا هم په دې برخه کې د ویجاړونکي فعالیت وړتیا لري او غواړي چې دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. په دې لارښود کې چې سپینې ماڼۍ ترتیب کړی د انټرنیټي بریدونو جدیت په 5 کټګوریو کې درجه بندي شوی دی. کچیرې انټرنیټي برید په پراخه پیمانه اساسي جوړښتونو ته د حکومت ثبات ته او یا د امریکایانو ژوند ته سمدستي ګواښ پیښوي، نو دا برید به په اضطراري یا د 5 درجې برید ګڼل کیږي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ په لاوس کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې دواړو لورو پرمختګ کړی دی. جان کیری ویل د امریکا متحده ایالات هیله لري چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډرې او نورو سختریزو ډلو پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پلان شو پوځي همکاریو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو جزئیات به د اګست میاشتې په لومړیو کې اعلان کړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي د روسیې او امریکا پوځي چارواکو د سوریې په فضا کې د پوځي الوتنو په اړه د سې شنبې په ورځ پر یو لړ اقداماتو د امنیتي اقداماتو هوکړې ته رسیدلي دي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد جګړه کې همکاریو او له افغانستان سره د روسیې د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. دا هم اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې داعش پکې ځپل کیږي هلته به د یو میکانیزم پر اساس داسې پلانونه عملي کیږي چې سیمه بیا د وسلوالو لاس ته ورنشي.
ملکی ادارو له لوري هغه تاسو ته تخریب شوی دی هغه ورغول شي ملي چارې به هم پیل شي په ځینو برخو کې.
د سمنګان اوسیدونکو او مدني فعالانوی زورواکي د دې ولایت د ډبرو سکرو قانونو په غیر قانوني ډول سپړي. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د همورې چې د ننګرهار اوسیدونکو په دې ولایت کې ناراجستر شوي سیم کارتونه په عام ډول خرڅيږي.
بلا بلا شبکو والا راضی او په خلتو کې سیم کارتونه چولی او مونږ ته نه خلو د حالت به خرڅو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي خبرونه د ګړې اچاره وره. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسی چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په سیمه کې د حالاتو د ترزم پر ضد جګړې او له افغانستان سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي دي. همدا شیبه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ښاغلی تواب غورزنګ موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. غورزنګ صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. کوای چې د اتمر صاحب کتنې پر کومو مسایلو څرخېدي او تر اوسه د روسیې لخوا د څه ډول مرستو ژمنه شوې او که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاذ اوریدونکو ته د سلام وړاندې کولو سره مغز چې تاسو اشاره ورته وکړله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پیټروشوف په بلنه پلازمینې مسکو کې دی او د روسیې په پلازمینې مسکو کې دی او هلته تر اوسه په څو مهمو مجلسو کې ګډون کړی. یو مجلس د خپل روسي سیال سره، د هغه مجلس او په دې مجلس کې د افغانستان د لوري د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي وزارت خانو مرستیالانو او د روسیې هیات هم په همدې ترتیب باندې، د افغانستان د هیات مشري ښاغلی اتمر او د روسي هیات مشري ښاغلی پیټروشوف کوله. دا یو د بین الوزارتي کچې مجلس و چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو لوري مشري کېدله. په دې مهم مجلس کې د لومړي ځل لپاره روسیې په رسمي ډول افغانستان د غړیتوب څخه د شانګهای د همکاري په تړون یا سازمان کې ملاتړ وکړ. زمننه د افغانستان د منابعو، د افغانستان د طبیعي منابعو، د افغانستان د انرژۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ د خط آهن یا د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په برخه کې د پانګونې علاقمندي څرګنده کړله. په عین زمان کې د افغانستان هغه لیست هم ترلاسه کړ، هغه غوښتنلیک هم ترلاسه کړ چې هغه د افغانستان د هوایي پوځ دپاره د تجهیزاتو په فراهم کولو باندې جوړ شوی و. روسي چارواکو ژمنه وکړه چې د دې لیست په ارتباط به خپل اقدامات شروع کوي تر څو هغه غوښتل شوي وسایل او تجهیزات چې د افغانستان د هوایي پوځ د افغانستان د حکومت له لوري غوښتل شوي په هغې باندې کار شروع شي. دواړو هیوادونو ترمنځ
غورزنګ صاحب، یو مسئله چې لګوندې په میډیا کې هم مطرح شوې ده، هغه دغه ایم آی 15 هلیکوپترونه چې دي، دا د 40 ډول هلیکوپترونو اپګریډ دغه نسخه چې دی، ورژن چې دی، چې ډېر کلک او ډېر قوي هلیکوپترونه دي. وایي چې روسانو تقریبا یو ډول ابتدایي موافقه کړې چې د افغانستان حکومت ته به دا هلیکوپترونه ورکوي.
امنیتی پروپوزل کې د روسي لوري څخه د مای اولس او مای 15 هلیکوپټر یا 4 لک د فراهم کولو او د همکارۍ او د مرستې غوښتنه کړې. دوی البته په دې ارتباط باندې وعده کړې ده چې خپل بررسۍ به سرته رسوي او د امکاناتو صورت کې به افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. د موږ باور پر دې دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه د دې ته ضرورت لري چې د افغانستان پوځ دغه ګواښونو د ځپلو لپاره مجهز شي، او په دې باور کې د موږ سره په دې ارتباط باندې د موږ سره زموږ سیمه ییز او زموږ نړیوال متحدین مشترک باور لري روسیې په شمول باندې. نو بنان دغه مرسته د دې مرستې په ارزښت باندې د روسیې فدراتیف جمهوریت هم پوهېږي. هلته چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې په دې ملاقات کې چې البته مخکې ما اشاره ورته وکړه د ښاغلي پیټروشوف سره وشو، په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الوزارتي کچې د عالي مجلسونو د تداوم په ارتباط هم بحث او موافقه شوې. ضمناً روسیې د افغانستان د حکومت د ترهګرۍ ضد پالیسۍ څخه ملاتړ کړی. د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ چې کوم سرحد دی، په دې کې د امنیتي اندېښنو د رفع کولو لپاره پر متداوم او دوامدار کار باندې ټینګار شوی دی. او تر ټولو مهمه خبره چې هغه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې کومې ادارې شي دي، دوی ترمنځ هم د مشترک کار په ارتباط باندې توافقات شوي دي. په مجموع کې بین علاوه ځینی امنیتی سکتور د ډیرو مهمو ادارو له مشرانو سره د ښاغلي اتمر دو جانبه ملاقاتونه شوي دي. په هغو کې هم د ترهګرۍ ضد مبارزه، د افغانستان د سولې پروسه، او د افغانستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات تامین، د نشه یې توکو د کښت، قاچاق او تولید په وړاندې مبارزې په ارتباط باندې خبرې شوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی تواب غورزنګ و چې له روسي چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ښاغلی حنیف اتمر د کتنو، دا چې افغانستان ترېنه څه غوښتي او روسانو ورسره څه ژمنې کړي دي، په دې اړه مو د ښاغلی غورزنګ څرګندونې واورېدلې. روسانو ویلي دي یا د روسیې حکومت ویلي دي چې د شنګای سازمان کې به د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. دغه راز روسي حکومت یا د روسي حکومت په دې هم غور کوي چې د افغانستان له هوایي پوځ سره څه ډول مرسته کول شي، او په دې اړه د افغانستان له لوري لیست هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ننګرهار چارواکي وایي په هغو سیمو کې به چې د داعش خلاف پکې پوځي عملیات دوام لري، د ثبات د ټینګښت لپاره د پوځي او ملکي ادارو لخوا په ګډه یو داسې میکانیزم عملي شي چې دا سیمې د بل ځل لپاره د وسلوالو لاستونه غورځيږي. د ننګرهار د والي وایي اتولا خوګیاڼی وایي په تیرو 15 ورځو کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ولسمشر په حکم قاطع عملیات پیل کړي، په سلګونه داعش وسلوال پکې وچل شوي دي. په اړه یې اجمل اند رپورټ لري.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې له داعش څخه نیول کېږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د دې سیمو ثبات یقیني کړي. اتاولا خوګیاڼی وایي افغان نظامی او ملکی چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یو داسې طرحه کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. ښاغلی خوګیاڼی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د ثبات د ټینګښت لپاره عملیات وبلل او ویل
ملت به هم په ډېر لنډ ورځو کې پیل شي چې هم به د ملکي ادارو له لوري هغه تاسیسات چې هلته تخریب شوي دي هغه ورغول شي، نوې چارې به هم پیل شي په ځینو برخو کې، او داسې یو میکانیزم به غور شي د لومړي ځل لپاره چې د تل دپاره په دغو سیمو کې ثبات رامنځته شي او بیا د مخالفینو ځالي جوړې نشي.
د ننګرهار چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په رسنیو کې هغه تصویرونه خپاره شول چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کورد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې لیدل کېږي. د ننګرهار د والی ویاند ویل په کورد کې د عملیات د ځنګلو افغان ځواکونو لخوا روان دي چې پکې نړیوال ځواکونه د هوایي ملاتړ او د لری واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ شریعت سیمې پاتې شوي وازی یو کله چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. د پاتې چې پشپړ ډول کوټ موګا د داعش لستون څخه پاک اعلان کو.
د ننګرهار د والی ویان ښاغلی خوګیاڼی په وینا د کوټ له تصفیه وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز اچین ته واوړي او د ولسوالۍ به هم د داعش له وسلوالو پاک شي. د دوشنبه پښپا پاچین کې د عملیاتو پترس کې د افغان چارواکو په وینا د 130 په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی او د 40 په شاوخوا کې ژوند نیول شوی. د ننګرهار د والی ویاندوی په مجموعي توګه په 15 ورځو کې د کوټا وچین په شمول د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې د داعش د 500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی. نو موري ویل په دې 15 ورځو کې د عملیاتو پترس کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې 100 تنه ټپیان لري او 100 کې وشل شوی نه دي. دا داعش پر صد عملیات په داسې حال کې چټک شوی چې د ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو سولیز لاریون ځانمرګي بریدونه وکړل چې تر اویا او زیات کسان یې ووژل او تر 210 زیات نور یې ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان چارلس کلفلن لخوا وایي د داعش ډلې په افغانستان کې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې او دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. نوموړي ویلي د امریکا هوایي ځواک د ډلې خلاف تر روان میلادي کال له پیل راهیسې 450 هوایي بریدونه کړي. د ټول په مشه ائتلاف اټکل کوي چې په افغانستان کې به د داعش په نوم لزرو څخه تر 3000 پورې وسلوال موجود وي چې ډېرې د پاکستاني او افغان طالبانو څخه جلا شوی وسلوال دي. همدارنګه یو شمیر ازبک، تاجک او د سین نور هیوادونو سخت دریز وسلوال هم ورسره لیدل شوی دي.
اجمالان پر راپور کې مو وریدل چې د ننګرهار چارواکي وایي په هغه سیمو کې به چې د داعش پر ضد پکې عملیات کیږي د یو میکانیزم لمخه داسې پلانونه عملي شي چې بل ځل به دغه سیمې د وسلوالو لاسوتا نلویگی. اوس هم له اسد الله لودین څخه ورو چې د کابل د چاپ مطبوعاتو یا د کابل نننۍ ورسپانو د افغانستان په روسي حالاتو څخه خبره کړې دي.
په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات او په کابل کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د تحقیقاتو څرنګوالی د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ملي ارمان ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت له داعش څخه د دهمزنګ د شهیدانو انتقام واخیست. په سرمقاله کې راغلي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش یو مهم مرکز له منځه ولاړ، 122 کسان یې ووژل شول او 40 نور یې ونیول شول. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش ته په ننګرهار کې وروسته له هغې درنه مرګ ژوبله واوښته چې په کابل کې له خونړۍ حملې وروسته ولسمشر ژمنه وکړه چې له داعشه به د بېګناه کسانو د وینو انتقام اخلي. هیواد دولتي ورسپانې هم په ننګرهار کې داعش ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د داعش هغه ځالې له منځه ولاړې چې دوی پکې د پاتې کېدو تمه لرله. په مطلب کې راغلی یو شمیر رسنیو دا تبلیغات کول چې د داعش د له منځه وړلو لپاره ورکول شوی ضرب العجل په داسې حال کې په پوره کېدو دی چې دغه ډله ونه ځپل شوه. خو د مطلب لیکوال ویلي اوس ځانګړو افغان ځواکونو دغه خبرونه نفی کړل او داعش ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. د هیواد په دې مطلب کې دا هم راغلی چې د داعش ځپلو ته پیاوړې اراده موجوده ده او په تیرو څو میاشتو کې 650 جنګیالي وژل شوي دي. اصلاح ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي که د دهمزنګ وروستۍ خونړۍ پیښه په شفافه او عادلانه توګه وڅېړل شي د خلکو باور به په حکومت پیاوړی شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت دا ځل ډېر جدي دی او هڅه به وکړي چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې تیاره او ګونګ اړخونه روښانه او هر اړخیزې څېړنې وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه لیکلي چې ولسونه له سیاستوالو هوښیار دي. په سرمقاله کې راغلي په وروستۍ خونړۍ پیښې ټول خفه دي، خو یو شمېر رسنیو بیا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندلي او د ولس او د قربانیانو هغه خبرې سانسورولې چې د حملې د عواملو په اړه یې کولې. د سرمقالې لیکوال ویلي په کابل کې د روښنايي غورځنګ د مشرانو اصلي غوښتنه برېښنا نه، بلکې د سیاسي او قومي ټیکهدارانو قدرتنمایي وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورئ. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په تیرو 15 کلونو کې د فائدې پروګرام له لارې 1200 میرمنو ته د پور ورکولو زمینه برابره کړې ده. مایکل مکنلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې ویل هیله ده دغه میرمنې به په دې برخه کې له نورو میرمنو سره همکاري وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وای فائدې پروګرام افغان سوداګرو مرمنو ته دا زمینه برابر کړې چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی د سه شنبې په ورځ په یو جوړ شوي نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د فائدې پروګرام له لارې کابو 1200 سوداګرو مرمنو ته د پور اخیستلو زمینې برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate
the FIDA program په تیرو 15 کلونو کې 1200 افغان سوداګرو مرمنو ته د 3 میلیونو ډالرو د پور ورکولو زمينه برابرې کړې دي. نږدې 3000 خزي مالی منابع او تلاش رسي لري. ورکشاپونو کې روزل شوی او سربېره پر دې ل 1500 څخه ډېر مرمنې په مالی برخو کې د کارموندنې لپاره روزل شوی دي. همدارنګه سبان د 2000 مرمنو ته کاری زمينه هم برابرې
were created for women.
د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي، د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د یو ایس ای آی ډی لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی، خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لاره جاری ساتي. یو شمیر هغه مرمنې چې د فائدې له پروګرامې ګټه اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس ګل بختانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فائدې برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو. د دوی د برنامې نریشتیا چې مونږ ډیر ګټه اخستای یو 3 سالور میشت کیږي چې قرضه مې واغستل یو سالور زره ډالر. نو راغی سره مې کار لګا کوي خوشو میډم ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مده یو زوی مده هغه را سره کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا سفارت لدغه افغان مرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نور افغان مرمنو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل په راتلونکي ناسته کې له افغان مرمنو سره د څلورو نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو دوو میاشتو پورې جوړه شي.
له خان محمد سینز خمو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په تیرو پنځو کلونو کې د فایده پروګرام له لارې 1200 مېرمنو ته د پور ورکولو زمینه برابره کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو او مدني فعالان وای زور واکې د دې ولایت د ډبرو سکرو قانونه په غیر قانوني ډول سپړي. دوی ګڼ کارګران د قانون د نړیدو له کبله مړ شوي دي او په دې وژل شو کې بیا ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سمنګان چارواکي وای د پولیسو یو خاصه قطعه به تشکیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. له مزار شریف په د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو د زورواکو لخوا د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج په اړه اندېښمن دي. د خلک وایي چې د ریسوف بالا، د ریسوف پایین او د روی دواب ولسوالیو د ډبرو سکارو قانونه په غیر مسلکي او غیر قانوني توګه د سیمه ییزو زورواکو لخوا رایسل کیږي. د سمنګان مدني ټولنې یو غړی وافی الله شاروخي وایي چې تر دمه د قانون د غیر قانوني او غیر فني استخراج له امله لسګونو تنو کارګرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه یې پاړه وویل د ډبرو سکارو قانونه په سمنګان ولایت کې لا کلونو راهیسې په غیر قانوني او غیر مسلکي توګه د زورواکو لخوا رایسل کیږي. د غیر قانوني استخراج له امله زموږ لسګونه هیوادوال په قانونو کې د سفونو د نړېدو له امله وژل شوي دي. له دې سره چې د قانونو د غیر قانوني راهیستلو له امله لسګونه کسان په سمنګان ولایت کې وژل شوي، خو له دې سره سره د سمنګان اوسیدونکو ادعا کوي چې له حمله قانونو څخه د سکارو په استخراج کې له ماشومان او ښځو څخه په ډېر بېرحمانه توګه کار اخیستل کیږي. د سمنګان مرکز ایبک اوسیدونکی احمد عبیدی وایي چې سیمه ای زورواکي په اجبار له ښځو او ماشومانو څخه د قانونو په راهیستلو کې کار اخلي. کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي وضعیت ډیر بد دی او له دوی څخه په اجبار ډول د قانون په استخراج کې استفاده کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي. باید وایم چې په سمنګان کې د سکارو د قانوني یوه برخه په خپل سر د سوځیدو په حال کې ده. نه دولت ورته پام کړی او نه هم خلک دا توان لري چې مخه ونیسي. سمنګانیان د افغانستان حکومت ضعیف بولي او وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره حکومت لا هم نه دی توانیدلی تر څو حداقل په یوه ولایت کې د قانون د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. هغوی وایي چې په ځینې مواردو کې حکومت له دې سره چې دا وړتیا لري د محلي زورواکو مخه ونیسي، خو بیا یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خلک په دې اندې چې قانونو ته د دولت د نه پاملرنې له امله له دې سره چې د زورواکو جیبونو ته ډېرې پیسې ورلویږي، تر څنګ دا مسله سبب کیږي چې د معدنچانو ژوند چې ډېری یې ماشومان او ښځې دي له ګواښ سره مخ کړي. احمد حبیدی د سمنګان ولایت د سکارو په قانونو کې د ښځو او ماشومانو د بشري حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاروي. پاغه سیمه کې چې د ډبرو سکاره رایستل کیږي پکې له ماشومانو څخه په شاقه ډول استفاده کیږي. پاغه ساحه کې چې نقلي وسایل اخره او داسې نور دي، سفونو ته د ننه ایستلو او بیرته راویستلو مشري دوی کوي. همدارنګه کومې ښځې چې هلته کار کوي د یوه کارګر په توګه د دوی د بشري حقونو وضعیت په پام کې نه دی نیول شوی. پام دې حال کې د سمنګان امنیتي چارواکي هم په دې ولایت کې د زورواکو حضور مني او وایي چې د قانون د ساتنې د پولیسو د یوې خاصې قطعې د رامنځته کولو په حال کې دي. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی په دې اړه وویل کوم کسان چې زورواکي په دریسوف کې موجود دي په یو ډول نه په یو ډول د ډبرو سکارو پرایستلو کې لاس لري. د دې د مخنیوي لپاره مو د کورنیو چارو وزارت ته د قانون د محافظت د قطع وړاندیز کړی چې د جوړېدو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه دی. تر دې دمخه هم په کراتو سمنګان ولایت اوسیدونکو او مدني فارانو له حکومت څخه د زورواکو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین در شکا مثبت تغییرات را
بیدین پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
لسنیمه بجې شوې دي د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي خبرونه اوریدل شیخ اوس له حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
افغانستان او روسیه په خپلو کې امنیتی همکاري زیاتوي په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت شورا مشر په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونې کړې دي په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې درې دایشیان ووژل شول د افغانستان د لویدیځ حوزې د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونسون کې ډیموکراتانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه معرفي کړه په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه سپینې ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبری یا انټرنیټي حملو مخه ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی د بنگلاديش پولیس وایي د هیواد په پایتخت ډاکې کې نه د نو اسلوال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر پر یو سماوار بریدونه وکړي وژلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د سې شنبې په ورځ په لاوس کې د روسي د بهرنیو چارو لو وزیر سرګي لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې دواړو لورو پرمختګ کړی او په آذربایجان کې چارواکي وایي د مهماتو په وی کارخانه کې 14 دوه کسان وژلې 14 د سې شنبې په ورځ د شیروان په خارګوټي کې شوې چې د پلازمینه باکو څخه 100 کیلومتر لري پروت دی
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د تاسو په نظر ولې اوراس تربلې د متدینو شمیر ډیریږي مسول کسان په دې اکله څوي نن امده موضوع چیروله ازادي رادیو سره وسی در من اوردونکو کچیر په کابل کې د پولیسو ختسیمه د پولیس محمود خان او پولیس خشتي شاوخه کوټی سنگي کابل سین زرنگار پارک د نیوی خار پارک د دیبوري پارک د نادرخان تپه او حتی زینو پلو لارو ته زیر شي ډیری متدین ویني چې مړاوي زیړې خوارې چیرې جړ وېختان خیرنې چیرې جامې خلاص گریوان په ویر کې نستوي په زینو سیمو کې بیا پټو یا صدر په سرونو غړولې وي څلور پنځه کسان یو ځای نشکوي کله ناکله خو متاده میرمنې هم ورګړي شي د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه متدین له دوسر ثبت شوي دي د احتیاط عمده عوامل رواني ستونزې د هیواد جنگي حالات بیکاري او فقر بد ملګري کورني مشکلات د کورنۍ د غړو احتیاط او تر ټولو مهم علت د نشې توکو ډیروالی په اسانۍ سره پیدا کېدل او د مسؤولو کسانو بې پروايي چې په دې برخه کې کوي کېدل شي تجربه ښودلې چې د موتاد شخص زیان تر ټولو زیات د خپلې کورنۍ ته رسیږي قتل اغلا د بدن د غړو غوڅول کورنۍ خشونت د بچو وژل د ښځو خرڅول هغه څه دي چې په اکثر سیمو کې معتادینو رامنځته کړي دي فریده یو معتاد میرمن ده هغه وایي چې خاوند یې له واده نه وړاندې نشه کوله خو دوی نه پوهېدل فریده اوس په یو روغتون کې صفاکاري کوي درې ماشومان لري وایي له دې سره اوس د بچو ژوند هم تباه دی
دسه وخت براته چې پافتي کې بازما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کړي دا مشر زوی به مې په وبو کې ډوډۍ غوټه کول دا به بیا خورله د میړه خو به پریږده د خسر د لاسه د کوچنیانو لیرو د لاسه مال نه دلوشته دا خپل ورونه راته وای کدا ورون مرس دا تا مر کړی دی د سینه د چیزوس د یو خوبت بختم زه د هر خوبت بخته فقط د سم په نظر اچ د یو په خوانی دښمنی و وسې ز په کور کې لیدلم اس د دې په سترګ ماته نه ګوچ یادوم جوړ دی یاد په دې کور کې صلاحیت لري خالی د یو حیوان په حساب چې بس کار کو او راځه کدی پیسې دلوشته خوشاله کنه نه درشه بیخې نه پیژنې زه هر پلار څخه دا خواهش لرم چې هیڅ وخت خپل دولت د ژوند ساتیر نه کوي دا یو ډیر سخت خبره ده و زه یو ځوان شه زم پدې شپخانی کې زه आवाज يم د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته زه هیڅ چاته شي نه سمولې کوم اول هغه د ستی غلط برداشت کوي دا فقط یو غم د زما په زړه کې خلاص
میرمن فریده وایز مکه غسوازی چې ور پرې بلیږي د خپل ټول ستونزې په आवाज ځانګلی هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه وسره کوي خپل کار کوي او بچی ساتي هغه کسان چې نشي توکي کاروي د وخت په تیرې دلو سره داسې حالت ترسیږي چې بیا ځان نشي ساتلی څه خو لا د کورنۍ ده د کابل اوسینکی زریالی وایي چې ورورې معتاد دی اوس ځینې کسان د هغه میرمنې ته وایي چې طلاق واخلي ځکه نورې خاوند په کور کې روزګار ډېر ور تریخ کړی
پوډر وهي ښځه هم لري دوانانې بچیان هم لري ډېره مونږ په تکلیف وو دې سره خوب نه لري مردار خیر کوي اوبې واخلي پاشوي ځان سره شی وایي د قوم د ولس د دې ښځه وایي که دا ورسه طلاق واخله دا غټ خبره ده ما باندې ډېره شرم ده که دا ورسی طلاق واخلی یا جنجال مونگا جوره بی که دا امشال دا جور شه که دا جنجال رفش دا خپل زندگی به قصه نیم که دا جور شه واره که دا زندگی خطر که ده
با کابل که جنگ لک هغه ځای دی چې لسګونه متدین پکې بستر دي هلته داسې کسان هم شته چې څو ځلې درملنه کړي خو بیا یې هم نشي ته مخه کړي د لوګار اوسینکی بریالی وایي هغه وخت ډیر سخت ورته تمامیږي چې دوستان راشي او دای په روغتون کې د متدیل واجب بستر ویني په بریالی پسې د څو تنو نورو متدینو خبرې هم اورو
بنزل اس کال کې چې متد شوې اوس هیروین بچیان لرم خزل لرم نور
څو بچیان لري
سالور
تاسو دلته بستر اولادو ته ډوډۍ څوک ورکوي
ورور مې مامور د دولت وم درې کال کېږي چې بیکاره وم
ولې بیکاره سوې
هم دغه د عمل په واجب باندې
نو ولې متد شولې
هم دا سرګردانی مثال ایران ته چې هغه شو همدلته اتاقونه ونو په یو اتاق کې مثال دوه درې څلور پنځه کسان وي یو دوه درې چې متاد یا همهغه سره متاد شو
ته خپله څومره شرمېږي دغه عمل باندې دي
ډېر دیر شرمیگم مثلا یو پایواز می چرازی لیاغا نا دیر شرمیگم چی دلتا یو خی کار میکلی ندا پودان مسکلی دا چی غوی رازی دیر زوریگم
خپلا دیو اختل تیر از تداوی دیو سی که غور آزده
نه خپلا می وخست
خپلا دیو اختل
وخ
از تداوی تاثیر کرای دا
و انشالله
چوم رخ سوایه
انشالله چی دیر خسوایم
سرخم تداوی در بندی که
تداوی فقط در دیر و پیچگاری را تکوی گولیانی در کوی سبایی و مخام بیا خینشو او یخت زو
و بدر باندې چې
له دوانا او بدر خدا
شفه سلمې ګم د پکتیکا ولایت یم
څومره وخت کې چې متد سوې
او وکاله به کې چې متد سوې
چې شي څه
پوډر حالت پیدا کیږي کې د موږ ځای کې خرسي ساکيان دي ورې دونین سو کلدار مست 1500 مست زر کلدارین سوریج کلدار ډیر چریږي افغانین ډیر نهسته
پیسې کومکه
پیسې خو پیدا کوی غریبی کوم زدرې کوم
چې کې
نجاری دکان لرو
بیا پیسې کوټه نه ورکې پودر پی اخلي
کوټه ورکو خو بعضی وخت کوټه پیسې نه ورکو پودر پی اخو داس
واده دې کړای
او واده نه کړ
اولادونه لري
او
خځې دې پیسته موتا دي
او اپی کورنۍ کې اتمن سړی دا کار کې نو بیا ویني پټخونه کېږي هغه کیسه مې ورته وکړه چې دوره کاله کېږي زه معتاد یم ډېر زیاته خفه سوم اوس دلته چې راغلی یو هغه درې ورځې درد سیم تېر سوی ده هغه احساس راسره پیدا سوی ده هغه بچیان لاپه زړه سوي دي هغه کورنۍ او ټول لاپه زړه سوي دي نو اوس راویښ سوي انشاءالله بیا به دغه یې نکړو
پودر مثلا یوا پوری
لکوم اکی
خریداری کو
کوم جینا
و سوخته
پیسې لکوم اکی
واسه به کار یم نشته د پیسو می تر کار
څو کال کی چ پودر دې څلی
سوار لاس کار
څومره تاثیر پتا کړی څومره تاوان
ډیره تاثیر
مثلا
ډیره زیا درد کی گذرانیم بعد ده
کور کی څوک دی
کور ټول دی
خزلری
ان شاء الله
بچی لری
ان شاء الله
ډوړی څوک ورته غوتا
خزه
جنگ جنجال هم بیا کی کوم مسائل جنگ جنجال کی
تورا مسائل
تر و سری دی پولار دی پیسو لو پرغلام کړی دا
او
چی دی پټ کړی
ډیر شین د کورن لا بل جا ډیر مه خار سوال تلاو نور
نشئی تو کوخ کار خرچیدل د متدینو د زیاتې دلو تر ټولو لوی سبب دی د کابل اوسیدونکو جمال وای چی د خپل بار بار لیدلی چی په خار او بازار کې آزاد خرچیږي
من په حساب باندې پوینه چې دی خلکو سره لار دا د دولت ولې ننسی دا پوبرن ولې ننسی دا چټوګي خرچي دا ولې ننسی بندین شې چې نور ته استفاده واخلي دلته یو راضی او ځوان دې خسته ځوان دی او چې تا ګور دا سترګر وخت د سری او د ور سری یو دغه ته جوړیږي نرمي ګور کوټه کې پوبرس کې چرسی اپندی دا زادانه خرسیګ منګاینو دا غزاګی خرسیګ پلوخشتګ خرسیګ داس زینشت چلته نه خرسیګ دکان به دکان ګوره دا سوال چې کی دا ملنګان چې ناشتي دا تعویزونه چې لکی داخل کې خرسی سرک پر سر باندې ناشتي په دې سرک نو کې یو سړی مې بل ورځ ویل دی غورپی لورغه پیسوی لګول ما غډر ورته ویل دا چې دی وای دالته چرس خرسی ول دغلت پلوس ولاړ نه په دې ګزرګا کې پلوس ولاړ نه دي سره چو کې پلوس ولاړ نه دي زه په دې پلوس ولاړ دی ول دا شی وش ول خرسی
د متادینو په روغتون کې ډاکټر ګلزغر شریفیه روي د دوی یو متاد چې څه موده ورسره بستر هم وو خپل دوه اولادونه مړه کړي او میرمنې خرڅه کړي هغه وایي ک متادینو ته پاملرنه ونی شي د ته ورته نورې بدې پیښې هم رامنځته کولی شي
دې ځنه لاړ دې تختیدلې د کندار ته او په کندار نبیاتل مزار ته ولته دوه بچیان خپل وجلی خپل خزې خرڅه کړي د پیسو باندې کده شي چې نور هم داسې شته دوی مشکل دا وی چې اول کې دوی ځان ته تاسو توجه نه لري کله چې دوی خپل ځان ته متوجي کیږي یا کورنۍ هغه داسې وخت چې دوی ډیر خرابه کړی وي که چېرته په اولو مراحلو کې د دوی نه صحیح ساتنه وشي دوی سره صحیح دغه وشي دوی ته سایکوترافي ورکړل شي سایکوترافي دا مانا چې دوی وپوهول شي د دوی ضررونه د دوی آینده دا ټول دوی ته بیان شي
ډاکټر شریف یار وایي چې مسؤول کسان خپل کار په مسؤلیت سره سرته نه رسوي ځکه خو نشي توکي په ښکاره هر ځای خرڅیږي
کچیر ته دولت واکان جدی وی او غاړي چې نه خالي جوړی نشي او خشي ول منبی د منځي سیدل ته کار خرڅيږي ساکان موجود تا پیسو په مقابل کې هغه تور کې هغه کار کړزي دا ساکان جمع کی کدوی نشي کوله ماته د نفر را کې په زر دی و مې شکه کتا ولې د ساکي به د مان لاس کټ کی خو دی راته نه لري نه کوي
کله چې د متاد او نشي توکو خبرې یادېږي نو د خلکو سترګې د نشي توکو پر ضد وزارت ته وړي خو د نوموړي وزارت چارواکي وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي او له نورو ارګانونو سره همغږي کوي د دې وزارت مشاور ذبیح الله دایم په همدې اړه وایي
تاسو ګورئ موږ یو پالیسي لرو د تنفیذ قانون په نوم چې هغه د مختلف ارګانونو لخوا تشکیل شوې ده او پاره پالیسی کې مشخص لیکل شوی دی چې د کورنۍ چارو وزارت موینیت پامدې برخه کې مشخصا کار کوي هغه مسولیت لري او صلاحیت هم لري چې په کابل کې په نور ولایتونو کې هغه کسان چې د مواد خرڅوي هغه نیسي او عدلي او قضایي محکمې ته سپاري موږ صرف پالیساس وزارت یو همانګي کوو او بجټ یا بودیجه نور ارګانونو ته د مبارزې په برخه کې مهیا کوو
لزبی اولاد دائم نمو پختلی چې د دوی په کارونو کې روسی پرمختګونه څه دي
په تیر کلونه کې مونږ یو ورځ درلود د مواد مخدر تجلیل پانو چې هغه شپه وشتم د جون و اما خوشبختانه سږ کال دا یو هفته شوه ده د بسیج یو ګلوبل هفته دي چې په دې هفته کې مختلف ارګانونه مختلف وزارتونه مدني فعالونه په دې کې ګډون لري مونږ یک شنبه په ورځ غته غونډه په لسی امنی کې درلود دوشنبه په ورځ خزل لپاره مختص شوی و
دایم له عام خلکو یو ګیله هم لري ورپسې د نشي توکو د قاچاق برانو پاړه وای
کله چې یو روغ د کس تقریبا 15 سلويخت ورځ لپاره تداوی کیږي او کله چې رخصت شي یا ساعتی اب شي هغه په جامعه کې یا په کورنۍ کې په غستر کې نه لیدل کیږي چې مخ کې وو بیا هم د پودری پنوم یا د روغ دی پنوم یا د مریض پنوم هغه ته کنځا کوي او د منفي غزه لري دا روان نه هغه دوباره روغ ته مخ کوي او موږ د جامع نه د موید نه د خلق نه د کورنۍ نه غواړو چې هغه کس چې تداوی کیږي او ساتیاب کیږي هغه ته په درن سترګو باید او کتل شي او په تیر حکومت کې او په اوسنۍ حکومت کې هم هغه لوی قاچاقبران یا مافیا چې نیول شوی ده په زندانونو کې شل کاله شپاله کاله لس کاله هغوی ته بند سزا ورکول شوې ده او په زندانونو کې دي. موږ یو مستقل زندان لرو د قاچاقبران یا مافیا نه، په هغوی کې ساتل کیږي او موږ خلکو ته امید ورکوو چې موږ کوشش کوو په دې برخه کې جدي یو، هغه قاچاقبران یا هغه مافیا چې په دې برخه کار کوي د هغوی د نیولو نه اقدام کوو او خلکو ته دا امید لرو چې باید په دې برخه کې موږ سره نږدې همکار وشي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو زیاتینو سلام. د سګنی اختر ګټه دا وه زیاتینو چې دوکاندارانو او پلورونکو هر څه ګران کړل او حکومت هم زیاتینو هېڅ ورته ونه ویل. خلک خواران زیاتینو حیران پاتې دي چې څه وکړي. سره له هغو مرګونو هم ډله ډله بهر ته روان دي. وایي اوبه اخیستی زیاتینو ځاګ ته هم لاس اچوي. زیاتینو بیکاري، بې امنیتي، بې عدالتي او قیمتي چې سره یو ځای شي زیاتینو په خوارانو قیامت را ټیټ کا. زیاتینو د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو رالیږلو لیکونو ته ځواب وایي. زیاتینو اوریدونکو هم عجیبه پوښتنې کړي.
زمونږ یو اوریدونکی شاهجان میرسادات لمر پوښتنه کړې ده چې اختلاس ډیر بد دی که رشوت؟
زه خو وایم چې دا به یو نه بلکې څو تنه اوریدونکي وي، ځکه شاهجان میر سعادت او لمر او ته وایې چې یو اوریدونکي.
نه پروفیسور صاحب، سړی یو تن دی خو نوم یې ډېر اوږد دی.
پلار خو یې شاهجان پیښی دی او دغه میر سعادت او لمر به نو دور سره یو ځای کړی وي.
او دا نورې تخلصونه دي.
ښه ښه
هو، وای رشوت بد دی که اختلاس؟
اوږد نوم یې واوره، د چارواکو دپاره دواړه د الدین څراغ دي، خو د خوار ملت لپاره دواړه زر دي زر.
زموږ یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د حکومت د بزرګونو دفترونه او ادارې به څه کار کوي؟
زه ښځی چې نوم یې نه دی لیکلی، ښایي د ده نوم به هم دوه درې لویشتې و.
د پوښتنې په هکله یې څه وایې؟
بې نومه بچیه، د حکومت دغه په زرګونو ادارې او دفترونه معاشونه اخلي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، د حکومت تیل خرڅوي، په یوه نامه او بل نامه سیمینارونه او ورکشاپونه جوړوي او پیسې پکې وهي. د کاري ظرفیت لوړولو په نامه خپل خپلوان بهر ته لیږي او نور ډیر دغسې خدمتونه کوي.
ښه ښه
او غټان یې په دوبۍ، هند او تاجکستان کې عیشونه کوي او وړه یې د قرغې په سپوږمۍ هوټل کې.
دغه بل لیک له اتیایمې کارتي څخه سره دیوي رالیږلی دی او ګیله یې کړی چې د هر څه لپاره خیریه موسسې او مدني ټولنې جوړې شوې، خو د ارایشګاه لپاره یوه خیریه موسسه هم جوړه نه شوه. نه پوهیږم د چا ورته پام نه دی او که یې خوښیږي نه.
دا سره دیوي څه وخت له هنده راغلې ده او بیا دلته په اتیایمه کارته کې څه کوي؟
پروفیسور صاحب، دا هغه د هندي فلمونو سره دیوي نه ده، د همدې کابل ده، خو په ځانې نوم د هندي فلمونو د انجلۍ ایښی دی. اوس خو زموږ زیاتره خلک په خپلو اولادونو د بهرنیو هنرمندانو نومونه ږدي.
ښه ښه، نو داسې ده.
او
سرای دیوي ریښتیا وایي، خوارانې او غریب نجونې او ښځې هم زړونه لري، د هغو به هم ارایش ته زړه کیږي، خو د چا ورته پام شوی نه دی. کنه د ارایشګاه به دومره خیریه موسسې جوړې شوې وي چې کور کور به وای او بهرنیانو به هم دومره فنډونه او پیسې ورکړي وای چې خلک به ورته حیران پاتې وای. سرای دیوی جانې، ډېرې ښې مسلې ته دې زما پام کړو. همدا وزم او په چا د خیریه ارایشګاه پروپوزل جوړوم تر څو د دې هیواد غریب سرای دیویګانې هم آرایش وکړي او هم ځان ښایسته کړي. خو ویریږم چې بهر کې بیکاره سلمانیان به خبر شي او ټول به دلته راشي، بیا به دغه کام د مو خلکو ته نه پیدا کیږي. که نور څه نه وي نو په هر آرایشګاه کې به یو دوه تنه بهرانیان ناست وي، وایي د آرایشګاه مشاورین دي.
جاتینو خدای دې د دوه خزو خاوان ته اجر ورکړي. لکه داسې
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه که چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلي دي؟ زه نخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې؟ خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخیسته.
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې. ښه ارامه ژوند مې و، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې. ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شو شو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړنجې نه دي.
او ماته ژرندې، ما کله ویلي چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه مېړه د تا دی، پوستکی به ترې وباسم. ته وا د چوسې ځل داسې تر پرونه په ډیرانو ګرځېدې، اوس بیا هغه دی چې ښځه سوې. ها
وی د خدای نه مې جار کې، که ته ښځه وای زه به یې نه درباندې راوړم.
ما ته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شیان درته راوړي. کم بخت یې، پرون یې ما ته هم یو جیب ممیز راوړې وه. مه خوشحالېږه چې یوازې یې تا ته راوړي.
زه یې پېژنم چې په رشوت دې ساتي، جیبونه تا ته خالي کوي او یو ګژبه یې ما ته راایستلي وي. د دوو ښځو خاوند خو همدغسې دوه مخی وي.
ښه ښه، له دې نه لا نه هم خبره چې ما ته ممیز او تا ته بادام راوړي. ه زه وایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوري؟ دا خو بادام خوري. خدای دې اوس یو ځل ژر دی راولي چې د سر ورېښتان یې په لاس ور نه کړم، نه پرېږدم. د بادام بچی؟
د بادام بچی نه دی، د ممیزو سوداګر دی. د ممیزو
نکریزه دی ادې ته واوړه چې لوی اختر سو لاسونه وې پرېسکې. زه مې لاس نه سره کوم.
او خدای دې پنځه کنینې باسه. زه څه وایم او د تا غوږونه څه اوري؟ لیونۍ دې کړم لیونۍ.
لړم به دې هغه پلار وي، ده لړم لورې.
اخ اخ ودې سوم، لیونۍ دې کړم لیونۍ.
جاتونه یو ځل به د لوی روغتون چاکار هم در باندې ووهو چې د مړو له حال هم خبر شي. روغتون خو هسې هم د مړو ځای دی.
ډاکټر صاحب، د دویم چپرکټ ناروغ هم مړ شو.
څه ډول مړ شو؟
لکه د نهم چپرکټ د ناروغ غوندې یې پښې راټولې کړې او درې سلګۍ وکړې. له سلګیو سره یې وینه هم قی کړه.
چیغې هم وکړه؟
او چیغې هم وکړه او شونډې یې تورې واوښتې.
سترګې یې خلاصې پاتې شوې که پټې وې؟
نه صاحب، خلاصې پاتې شوې.
له مړه کېدو مخکې څه وویل که نه؟
او صاحب یې وویل.
څه یې وویل؟
وای ګیډې مې خوږیږي او ساه مې بندیږي.
عجیبه ناروغي ده. ورشه او د دریم چپرکټ ناروغ وڅاره او ټول حرکتونه یاداشت کړه. ښایي څو دقیقې وروسته هغه هم ځان هغه ته وسپاري.
ښه صاحب.
عجیبه خبره ده. په دا یوه اونۍ کې اته تنه مړه شوه او د ټولو مړینه یو ډول وه. ښه دی چې پوښتنه نشته، که نه اوس به څو ځله اعدام شوی وم. څومره ښه خلک دي، روغ یې راوړي او مړ یوسي. ډېر حوصله لري. په رښتیا چې د دې وطن خلک د قدر وړ دي.
ډاکټر صاحب، د دریم چپرکټ ناروغ له کوما نه ووت او وی وڅکلې.
دا څه وایې؟ څنګه ښه شو؟ بیخي معجزه به وي چې له دې روغتونه څوک ژوندی ووځي.
رښتیا وایم صاحب، سم را کېناست او خبرې وکړې.
هیڅ باور مې نه راځي چې ښه شوی به وي. څه ووایم نو
صاحب، تا چې کومې پیچکارۍ ورته لیکلې وې، درملتون والا په غلطۍ بل ډول ورکړې وې، او بیا نرس هم له نسخې سره نوې تطبیق کړې، او همداسې راسانې ناروغ ته زر کړې وې. ښایي همدا علت به و چې ناروغ ورسره ښه شو او د کوما له حالته ووت. دغه دې هغه پیچکارۍ
تراکه. ما هم غوښتل چې ناروغانو ته همدغه پیچکارۍ ولیکم، خو د نوم سپیلنګیې رانه غلط شوی و، او په غلطۍ سره مې هغه نورې ورته لیکلې وې چې بدبختانه څو تنه ورسره له دې فاني دنیا نه لاړل. خدای د ټولو وبخي.
صاحب، له دې وروسته پام کوئ.
نرسې، اوس ته موږ ته عقل مه راښیه، د دې خلکو قسمت خراب دی. زیاتینو دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وه زیاتینو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، او زیاتینو مسکا احساس، سپوږمۍ او ستاره امینی. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1، او زیاتینو جلال آباد 4.
شامل دے پورے غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او
شامل دے پورے غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا
یو زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پوری غر ستارا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے
شړنګ د ملنګ بنګو پر ډېر مې پیا